ستړی مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما دغه یو ساعته خبري کړې چې تاسو هرکلی کوم د خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه تر راپورونو تبصرې وړاندې کوو. خو اړومبې خبرونه اورو، خبرونه راته ګل ایاز وړاندې.
پاکستان بار کونسل وای د قاضیانو ټاکنه دی پارلیمان کوي. په پاکستان کې د 14 نورې تعلیمي ادارې د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر نه عملي کولو له وجې تړل شوې او په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره له 10 میلیونو اوښتې. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو یا ججانو د ګمارنې واک دی د پارلیمان په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی وی د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. ټولګندیزه کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي، د عوامي نېشنل پارټي مخکخ حیدر خان هوتی هم د نورو ترڅنګ ګډون وکړ. لغون رسو پالامی کې ویل شوی چې 19 آئینی ترمیمی بل دی ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دی قطغن نه لګول کیږي. خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وای کا اپوزیشن غواړي چې ججان دی د پارلمان لخوا وټاکل شي، نو ورله پکار ده چې قانون سازی وکړي نه چې داسې کانفرنسونه وکړي. دا پاکستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله د 14 نورې تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې د سپتمبر په 15 تعلیمي ادارې پرانستل شوې وي. تر دې مخکې د سپتمبر په 18 د کورونا وایرس کنټرول اینڈ کمانډ مرکز ویلي وو چې په ټول ملک کې 22 تعلیمي ادارې تړل شوې. په تیرو 4 ورځو کې په مجموعي توګه 15 تعلیمي ادارې بندي شوې دي. د نېشنل کمانډ تر نن په بیان کې ویلي چې د نن په خیبر پختونخوا کې 100 په سند صوبه کې درې تعلیمي ادارې بندي کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکوم چې حکومتي ویبپاڼې لیکلي تر نن سهار پورې د کووډ 19 ناروغانو شمیر 3,04,080 ته رسیدلی. دا له دې ناروغۍ 6,047 کسان مړه شوي، خو له 2,91,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 21 د پولیو رن سلور ورځنۍ کمپاین پیلې کې په مجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي. د سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 13 د ګوزن وهلو شمیر 2 ته رسیدلی دي. بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې په وینا تیر کال په هیواد کې 120 ماشومان ګوزن وهلي وو. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو رنز یا وایرس شتون لري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اګست میاشت کې افریقا له پولیو وایرس پاکه ګرځولې وه. دا پیښور د چټک بس سرویس نن هم بندې. حکومت د سپتمبر په 14 په حیدرآباد کې په یو بس کې د اور لګیدو له پیښې وروسته دا سرویس ځنډولې دي. تر دې وړاندې دا ډول درې نورې حادثې هم مخې ته راغلي وي. دا چانس پیښور په نوم اداره چې د بسونو د سنبالښت چارې ورپرغاړه دي وایان محمد عمر پر مشرلو ته ویل چې هغه چینایي کمپنۍ چې دا بسونه جوړ کړي دي د ګاډو بیا کتنه کوي، نو ځکه دا سرویس په موقتي ډول درول شوی دی. نوموړي ویل د بیا پیلېدو په اړه یې سم معلومات نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 14 په پیښور کې د BRT بسونو د پروژو پرانسته کړې وه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موجود دي او یوه برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. نوموړي د سرګندولي پرون په لغمان کې وکړي. هغه د کورونا چارو له وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلي وو. اسدالله خالد په دې مقابل افغان ځواکونه د ملک په هر برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي. د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابي رسنیو ته ویل د وسلوالو د مخنیوي لپاره لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم ځای پر ځای کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر په دې مقابل رسنیو ته ویل په قطر کې د افغانانو ترمن د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې به ولري. او رسې خبر په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس د پلو شمیره له 10 میلیونو واوړیده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوی. تر نن سهار په اګر د نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,4,856 کسان مړه شوي دي. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلیک پرون ویل په روانه میاشت کې په اروپا کې په کورونا وبا د اخته شوو کسانو شمیره نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. نوموړی وایي دا شمیرې د خطر د زنګ معنا ورکوي. دا د مشال اړوي خبرونه.
خبرونه ګولای ز وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ نور راپورونه هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډې د احتساب د نوي نظام جوړولو او پارلمان د واکمنۍ غوښتنه کړې ده. مرستندوی ادارې ریسکیو 1122 یا 1122 د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
تر ته ور ولېږي ان شاء الله چې موږ به د دې دغه کوو. موږ ټول سیستم موجود دی الحمدلله. دومره ټریننګ موږ وو چې جوهر سم زده کړی.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه وایي چې دغه تا په دې د تشدد په پیښو کې ډیرواله راغلي دي. او د کرخه اخواته په خوس کې د سولې په نوم د یوې مشایره حال هم دکو.
تکس پن صلح و یو جن نو و پد ارمان هم د وطن زما خوږ لکای مان هم د وطن زما
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګړو به موضوع ته او دادی په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول ګوندی زغونډه چې پرون په اسلام آباد کې وشو د غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وینا وکړه او د غوښتنه وکړه چې باید نورلسم آئینی ترمیم ختم کړل شي او په ملک کې د احتساب یو نوی قانون منځته راوړل شي. سیاستوالانو وکیلانو پر دې نیوکه لرله چې اوس مهال د پارلمان حیثیت د صدمې سره مخ شوی دی ځکه چې پریکړې په لاس کې نه دي. ټولو دا غوښتنه کوله چې د اعلی عدالتونو لپاره د ججانو ټاکلو واک دی د پارلمان سره. نور معلومات سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ستمبر په 18 د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګنګوندی زغونډه را بلل شوې و چې پکې د وکیلانو تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګنګوندی غونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین عبد ساکی وویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړي شي. د غونډې وروسته جاري شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې نورلس سم آئینی ترمیم دی ختم کړی شي، د احتساب نوې قانون دی جوړ کړی شي او په ملک کې د اظهار رائے په ازادۍ او په شخصي ازادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړی کیږي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان به اختیار جوړ کړی شوی نو په کار د چی سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
همه به سوچنا پړېګا کې
دی وای مونږ له هم سوچ کول پکار وی چې اخر تر سو به مونږ د پارلیمان د ربل د سټیم پتوګه ګورو. مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازه ده خو دلته تش پنون حکمرانانو ته هم هغه ازادي نه ده ترلاسه. تاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا و چې د سمودی راسي په عدلیه کې لوړ جوړه را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں اس کی وجہ ہے کہ
دیوی دا لوڑا او جوار ولی دا داغی وجہ دا چی پا مختلف دورونو کی پوزی امیرانو دا خپلی خوفی ترمیمونہ کڑی دی او دیئی کمزوری کڑی او بیا دا عدلی دا دفاع او مضبوط والو لپارے چی کم سیاست دانانو او مدنی فعالانو لکار کول پکار بو اغشاید اغشانتی پا مضبوطی سرا و نکل شو
اس سٹرینت کے ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریډیو چې په دې ګنګوندی زغونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدین او پختل نو دا غوښتنه نو اپوزیشن ګوندونه د خپل مقصدونو تر لاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره دارنګ غوښتنې کوي.
د دې جانو کا بل پر جی رات یہ پارلیمنٹ میں منتخب کے دن پکار دا چھ دیو بل پاس کرے ہوئے تدی کی قانون سازی سے ہوئے تدی کی کنگا ہی وہ قانونی جو کنگا دخل یہ وطن دے پارے استعمال کو نہیں صرف اور صرف دے عمران خان دا گورنمنٹ خلاف زکا بھی خلاف کی چھ عمران عمل کے دا قانون سازی دلارے آگا کرول کرپشن دونوں بری و اقربہ پروری آخت نہیں چھ کنگا دا خل کو یہ رواج جو کرے ہوئے زمود دا حکمت کو شخص تھی چھ مود دا قانون سازی پلار باندے اگر کوئی مسئلے حل کی جو کم دی کریٹ کری دی وہ دی واویلا وہ دی پروپیگنڈ صرف اور صرف دخل مفادات دا پارا دی دا ملک و دعویٰ مدفارا
پا پاکستان کے دا ججانو ٹاکن دا کمیٹی پا ذریعہ کی گی چپکی دا سپریم کورٹ دا ججانو ٹاکن لپارا کمیٹی کی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل اور دا قانون وفاقی وزیر اور دا شان دا ہائی کورٹ دا ججانو ٹاکن لپارا کمیٹی کی دا ہائی کورٹ چیف جسٹس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل اور دا انصاف اور قانون صوبائی وزیر شامل وی
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د واکمن ګوند یو سیاستوال قومي اسمبلی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې ده چې پکې راغلي چې که پرچا د پوز د بدنامولو یا ورپورې د ملنډ وهلو تور ثابت شي نو عدالت د ورته د قید یا جرمانې سزا ووري. د قانوني چارو پوهان وایي د سزاګانو په قانون کې وار له مخه د چا د بدنامولو سزا شته او بل دا چې دا ډول بدلونونه د بیان ازادي د خطر سره مخ کوي. تفصیل پامیر ساحل راغی.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قومي اسمبلی کې د پوز د بدنامولو او ورپورې د خندۍ کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې. د قومي اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علي خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې که څوک قصدن د پوز یا د هاغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي نو عدالت کولی شي چې ورته د 2 کلونو د بند د 15,000 روپیو جرمانې او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علي خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 1500 ماده کې د 1500 الف یا اے په نوم بله دفعه ور اضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په 1800 زیږیز کال کې عملی شوی وو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي د خلکو د ډلې شرکتونو ادارو ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او 1500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. له دې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 مادې اول جی برخه وایي چې که پر چا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولای.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزن او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړی دي، دا چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړی دي. د پاکستان په آئین کې بیا د فنډامنټل رائټس ګارنټي ورکړل شوی ده او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې دا اظهار رائے ازادي دا، پدې کې دا لیکل ازادي دا، پدې کې دا روزګار ازادي دا، دا یو ځینبل دې ته سلو ازادي دا، د جلسې جلوس کول ازادي دا.
شهاب خټک وايي پر پوز د تنقید نوعیت مهم دی. دا په خبره کې تنقید سم وي نو بیا خود دې کار پر ضد قانون نشي جوړې دی. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې که څوک لخن یا تا یاد سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدای. خټک وایي که څوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي نو وار لمخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدای شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هیچا د سپکاوي بدنامۍ او ورپورې د خندۍ کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولی نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوځ ذکر کول غواړي؟ نوموړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځنې کړي غواړي چې پوز بدنام کړي، نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
مینه یې محسوس کیا کې ایسے ایلیمنٹس جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں.
ما محسوس کړی چې دا سي عناصر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګری خپره کړي او بیل وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکې ادارې او د پاکستان پوز په شته توګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روښانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړۍ څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنی غړي غیر ضروري مسوده وړاندې کوي. د په خبره کې دا مسوده منزور شي نو نه یوازې د پوز د اداري حیثیت ته زیان رسوي، بلکې لوجه د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنې دی شي.
دا د بعضي خلکو د خوشالولو لپاره غیر ضروري قوانين، غیر ضروري لیجسلیشن مخې ته راوړي. په هغه وخت سره د دین خو خلک خوشحال شي، خو هغه پورا محکمه چې دا هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار ده چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نکړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده، خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي، نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني، نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کیږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14 پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. کله قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ور باندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظوري وروسته به سینټ ته انتقالیږي او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې محل وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکو فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لقبله ک یو خوا کورنۍ په پاکستان درنه به کور شوې دي، نو یو لويش میره د افغانستان په بیرابلو برخو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دی وخت په وخت له حکومت د ستنېدو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه د غوښتنه نه ده پوره شوې. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي د شپږو کالونو نه زیاته موده وشوه چې په کډوالۍ کې دي. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې خو لا یې هم د دوی سره کړې وعده پوره کړې نه دي. په خوست ګولان کیمپ کې میشت یو کډوال سباون مداخل د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپل سیمه او کورونو د لیدو په ارمان دي.
موږ د لادر د ستنز سره مخامخ شوی ټول نرشه دی وړه وړ کی جنکای ټول بیاي چې موږ ډېر د لیدل په ارمان یې د خپل وطن د نش پش پش نیم کوله د مش پیراش ول. پاکستان حکومت په موږ باندې څه غږ نه غراوي. خامہ خاله میش ته دغه د ګلم خون بارډر لیار خلاص شي. بیا په میش باندې ژمه روان دی. میش سره د ژمه هیڅ تنظیم نشته. میش سره بار بار مخ کې وعده شوی دی چې غیر غیر نه ګرایي.
افغانستان خوست کې میش د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک سعودي وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی. حکومت ته ورته په غلام خان لار ورکړي.
میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لټه کې مچا په خوست کې دلا مش سخت ستونزه سره مخامخ شوی ډیر سره غریب خلک دی په مش کې یو شای نه ملويږي او مش ته چې د ګلم خان لیار خلاص شي مش وخت په وطن ته لور شي ډیر سخت غیر شوی پاکستان ته او مش ته ډیر ستونزه د دلا ته مش ډیر په تکلیف په عمر ته راوي مش ټول د سره کډول پر تای چې خپل وطن ته لور شي
ملک عبد الله وای چې ستونزه زیاتې شوه بیا د یخنې موسم را روان دی د دیوړان دی چې حکومت دوی ته دستانه دو نیټه مقرره کړی
میږي پاکستان نه دا غوښتنه ده چې د ګلم خان لیار میږ ته خلوص شي می خو دلته ژمه روان ده ډېر په تکلیف و چې نستای سره د خورای سره مخامخ کی
کلامو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ستونزو او ستانه دو په اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې ډیرای کډوال یې راستانه کړي خو او شا 15,000 کورنۍ به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاتې وي د دوی دستانه دو په اړه پلان جوړیږي خو لا یې هم مخصوصه نیټه مقرره کړې نه ده د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه کډه شوي 90% نه زیات خلک واپس ستانه شوي خو افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم خواوشا 15,000 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره د داخل او شاوال اوسېدونکي دي کلا هم چې امنیتي ځواکونه د دوی د سیمو د کلیرنس رپورټ ورکړي نو د واپسۍ لپاره یې دوی تیاری نیولې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دو دو د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې خپل د خپل خدمتونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده د سپتمبر په 14 له 1,000 زیات نوي ځوانان تر 2 میاشتې تربیت وروستو په دې سکواډ کې شامل شوي دي له مومندو نه پرې شانواز ترکزی تفصیل راکوي
د قبایلی ضلعو دپاره د ریسکی 1122 یا 1122 ادارې لخوا 1,000 نوي تنان تربیه شو چې دوی به په خپلو سیمو کې خدمات ورکوي د دغه تنانو تربیت موده 2 میاشتې وه چې دوی ته د هر رقم حادثو په وخت متاثره شوي او ته د خدمات ورکولو طریقې وښودلې په دې کې د محمدو د 500 زیات تران شامل وو چې پکې یو ناهید شاه هم وو
ناسي میډیکل باره کې کوم د مقصد دا کړل دا واټر ریسکی باره کې انس مطلب ایکسیڈنٹ ہو شی آر ٹی او شی نو تو انسان سنگ بچ گئی حادثی جوشی منگ تو دیکھی شکم دہر ہنر منگ تو ہو دا چکم مطلب ضرورت ہوں
دا ستمبر پوش پاڑ سما دا دغه تنانو تربیت پورا شو چې اخیرنی غونډه د 400 ضلع د لوبو په لوی میدان کې شوې و دغه تربیت اخستونکو ته په خپل سیمو کې د خدمت ورکولو وینا وشوه او فرمان الله هم په دغه تربیت اخستونکو کې شامل وو
مومندو کې چې غمی وباسي سورنګانی وایي چې باندې سورنګ لا دغه شوی سو غټي وباسي غټي غره لکه زیارت کې چې کم غر را پرې وته چرته ورو لګي ان شاء الله چې موږ د دې دغه کوو مو سره ټول سیستم موجود دی الحمدلله دومره ټریننګ موږ وچا شو هر سم زګړي
د ریسکیو یو ولز دویش محمدو د ترجمان عبد الله مومن پوینا چې د دوی په نوي تربیت اخستونکو کې خدمات ورکولو درجی وي لکه په سیلونو کې بارانونو کې سرک د غاړې حادثه او یا بیا سلایډینګ لکه د غرونو خوېدو او د ودانیو د پریوتو ورستو خدمات ورکول عبد الله مومن دغه خدمات ته د دوی په خپل ژبه A to Z یا د اول نه تر د اخیره پورې معنی چې هر رقم خدمات ورکول یاد کړل زیات اکړه چې په محمدو کې اول په غلنۍ کې د دوی یو سټیشن وو ولې د نوې تنانو دراتک ورستو اوس په یو اکاونټ کې هم دویم سټیشن او یا مرکز مقرر شوه دوی چې په محمدو کې دا وخت د دوی سره عملی شمیره یو سل او ډیر شونه زیاته ده خو دا هم وویل چې دوی د خپل مقرر شوی خدمتګارانو ترڅنګ کوشش کوي چې په سیمه کې په مختلفو ادارو کې رضاکاران هم د حادثو لپاره تربیه کړي همدا شان د سری سپوږمۍ یا ریډ کریسنت پاکستان یو رضاکار او سماجی خدمتگار نجیب الله مومن وای چې د ته هم په آفتونو کې د خدمات ورکولو د تربیت ضرورت شته
چې کوم ټریننګ یا تربیت دا هم راکړې دی خو هغه صرف د فرست ایډ والا دی د دې نه علاوه ضرورت دلته کې ډیر کېدلې شي په مختلف حادثات کې دلې شي ډیزاسټر ټایم هغه شن د ټریننګ نشته لکه څنګه چې لاونو کې راشي ریسک کول شي یا په مختلف کورن راولويږي یا اور لګي یا کوم نور غټ اکسیډنټ شي هغه شن ته کې بس څنګه ریسپونډ کې هغه شن ته ټریننګ نه دی شوی موږ ته مله
د پخوانی فاټا د ختمې وروسته د ریسکیو یولس دویش اداره هم محمد ته ورغلی وه او د دوی د ترجمان پوینه چې تر د خپل کیپیسټی او یا وس پورې خدمات ورکړي خو چې نوې برتی شوي تنانې تربیه شو نو کار به لا تون شي. یاد دی چې د روان میاشتې په اومه نیټه په مومندو کې د زیارت د غر د پرېوتو له امله 15 تنان مړه شوي چې د دغه تنانو د راویستو دپاره د ریسکیو یولس دویش خدمتګاران له 400 او پیښور نه هم ورغوښتلی شوي وو. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو اتحادیان د خنخ کار کوي چې په دغه صوبه کې په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ډیرواله راغره دي. دی وايي کله چې هم پر دې د تشدد او یا د وجلو د پیښو پاړه دوی د راپور درج کولو لپاره پولیس تانو ته ورځي نو د پولیسو رویه ورسره سمنی او په اف آی آر درج کولو کې هم د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه فرخنده اسد تفصیل لري.
خیبر پختونخوا له پیښور سره تعلق لرونکي نرخزی ارزو خان دی چې وایي باید پولیس چارواکي دي د دوی د تحفظ لپاره یو داسې کمیټي جوړه کړي چې په هره میاشت یا هر دویمه میاشت یوه غونډه کوي او د دوی د مسلو نه ځان خبروي. د نرخزیانو د اتحادیې پاکستان ترانسیکشن مشرې فرزانی د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل کله چې هم د دوی پر ضد څه پېښه وشي او یا د ټولنې پر غړو وسله وال برید وشي نو د ابتدایي تحقیقاتي راپور په درجولو کې ورسره د پولیسو رویه سمه نه وي. په خیبر پختونخوا کې نرخزیان وایي دوی لسوک روزګار نه ورکوي او زیاتره ملګري په وطنو او یا په نورو پروګرامونو کې پر نساکانو پیسې راټولوي. د ترانسیکشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د وژنی او یا تختونی زیاتره پیخي هغه وخت شوي چې کله دوی د واده او یا په نورو پروګرامونو کې له شرکت وروسته خپل کور ته روان وي. له فرزانی نه مو پختل چې دوی د شپې په مختلفو پروګرامونو کې د ګډون کولو پر وخت په لو امنیتی مسلو ته ګوري کنا. بلخوا د بشری حقوقو فعال قمر نسیم وایي د سپتمبر په 14 د صوبی 15 پولیس چارواکو ته په دې اړه روزنه ورکړه چې د نرخزیانو خلاف د تشدد پر دوی د جنسي تیری او د وسلوال بریدونو پر وخت ابتدایي راپور درچولو او نورو پلټنو په اړه به کومو مهمو خبرو ته پام کوي. کمر نسیم وای
دا څه پهل ټریننګ مده د دینه پهل هم د پولیس افسرانو ټریننګ چې کوم شي وی دی پولیس لائن کوم شي وی دی د ورو کې لیول نه کچې د چا سره د پاجا سره عموما را دي دا یعنی محرر او د اس ای او ټریننګ چې کوم دی د هغه ټریننګ هم د دینه پهل شي وی دی او دا یو اسنشل ټریننګ چې د ټریننګ نه باټ دی ای اس پی نو او ایس پی د پټم پرابلم د پولیس ټریپ د دې چارج خپل دا ضروری دی دا ځکه چې ډیر تر چې کوم پولیس افسران دي هغه د خواجه تراو د معاملات نه د هغه د پہچان نه او چې کوم لیګل پروویژن دي د هغه نه نه بلد دي بیا دا هم چې یو خو د پولیس افسر قانوني رول وي او یو د هغه ذاتی سوچ وي موږ ته همیشه دا چې اندازه د ټریننګ نه پستی دي چې اکثر افسرانو چې کوم ذاتی سوچ وي هغه د هغه د افیشل رول تر منځ راشي او هغه طریقې تر خپل کار نشي کولی.
د خیبر پختونخوا له سوابي سره تعلق لرونکو یو نرخزي د سپتمبر پر لسمه ها وخت د خپل یو کشر روډ لخوا په دزو وجل شو چې کلا پراول پنڈی کې په یو پروګرام کې لګډون اوګست خپل کور ته روان وو او لدې وړاندې هم د سپتمبر په 9مه په خبر کې یو نرخزي ګلپاڼه په یو وسلوال برید کې وجل شو او بل ملګری چاهتي جوړل شو. دغه پیښو خلاف د سپتمبر په 14مه په خبر کې د احتجاج پر وخت یو نرخزي نازش وای په صبح کې د دوی پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
خو لکه چې زه وایم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي حکومت ته دا اپیل کوم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي چې هغه 24 ګنټې سره زموږ لپاره کار کوي نو ار ټرانس په خټ اړي اوس دین علاوه هم زموږ ټرانس سبه فوس نه دي اوس هم یو واقع شوی دی زموږ یو ټرانس چې شوی دی هغه سره ریپ شوی دی نو هغه د یاري نواز نشي ته توله ولی هغه خلک دم کې نیول کې هغه د باوچی
بلخوا کمر نسیم وایي ته 2015 کال وروسته په بر پختونخوا کې درې او یا نرخزیان وچل شوی او سبان دی پر 2000 بیلابل تشدد شوه دی
تر یو چور تر مړی شوی دی 2000 نه زیات وړاندې کې شوی دی په 2000 ټکو کې دا موږ وګورو د دې خاص ټرند دی دا په شپه کې زیات وړاندې کې شوی دی دا یا په هغه شوی دی د پروګرام پر روانو یا هغه شوی دی چې د پروګرام نه واپس روانو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې او د بشري حقوقو د کمیټې غړي پیر فدا محمد وایي دوی په صوبه کې نرخزیانو د حفاظت او د دوی د امنیتی مسلو د هواری لپاره پولیسو ته روزنه ورکوي او په دې اړه د قانون عملي کول ته هم پوره پام کوي.
د ټاپو سوشل میډیا دا او ډیر زر چې څنګه سوشل میډیا باندې راشي د غشي فورن چې کم دی پاغه باندې هغه ایکس واخی تاسو ګورئ ګورنمنت پرانشل ګورنمنت چې دا د ریکي د سی شورا شي هغه کې فورن ای کې د غوالي کنه چې دا پرونه ملته کې په سملې کې د ماشومان او د غشي کم اشز د دې او دا دغه د کوم دغه هغه کې پرونه په پولیس نه سملې کې ډیبیټ شوی دا شوی کنه چې دا ور تر ور سره دا قانون چې کم دی څنګه ماحول د ریکي کې چینج کیږي سوسایټي چینج کیږي د خلکو دغه ویلیو د خلکو رویې چې کم دی هغه چینج کیږي دا ډیر شوزوري ډیر فیکټرز دي کنه چې مختلف قسمه دغه کنه دي وجوهات دي.
د سپتمبر په 14مه په ټول پاکستان کې نرخزیانو پر دوی د تشدد او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تشدد او د وسلوالو بریدونو مخه دې ونیول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د خیبر پختونخوا چارواکي خوشاله دي چې د روپیه ټولنې په مرسته ورته یوې غیر سرکاري ادارې لخوا ضروري وسایل او اوزار ورکړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کووډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره به دا وسایل په کار راوستل کیږي. چارواکي وایي په مارچ میاشت کې د کورونا وبا د راتګ نه پس دوی ته معلومه شوې وه چې هغوی ډېر کم وسایل لري چې پرې د خلکو درملنه او د وبا مخنیوی کولی شي. نور حال شبیر جان راکړي.
د پیښور یو مقامی هوټل کې د جمعې پورس په دی اخلا شوې یو غونډه کې د یورپی هیوادونو اتحادی یا یورپین یونین د سورلاند کار کوونکي د اټلی یو غیر سرکاري سازمان سیسفی انټرنیشنل د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ته د کرونا وبا په تشخیص یا معلومیدو کې او د دې په درملنه کې استعمالیدونکي خوشا د نیم میلیون یورو جدید مشینری او سامانونه صحت محکمې ته ورکړل. تیر مارچ میاشت کې کله نه چې د پاکستان مرکزی حکومت په شمول څلور وړو صوبو کې هم د کرونا وبا له وجې بیړني حالت اعلان شو، نو د صحت محکمې چارواکو په وینا دوی ته هغه وخت پته ولګېده چې څومره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه کمزورې ده او دې کې څومره کمې دي. دوی وایي چې نه یوازې د ضروري سازو سامان او مشینری او د عملی د تربیت هم سخت کمې رامخته شو. په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې نمائندګي کوونکي هم د صحت محکمې سیکرټری سید امتیاز علی شاہ مشال لیڈیو تا پدے حق لوویل.
اس طرح تھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت ویک ہے.
دا سوا چکل دا کرونا وبا راغلے وا نو موږ ته سمدستی پته ولګی دا چې زموږ د صحت نظام ډیر کمزور دی او ډیر ضروری سامانونه چې په اسپیټالونو کې پکار وو هغه موږ سره نه وو. دغه سامانونه تر ډیر حده اوس را رسیدلی دي او اوس کلیوالو او لرې پرتو علاقو باندې زموږ توجه ده چې دغلته مریض ورشي او هم په دغه ځای کې د ده علاج وشي، نه چې غټو ښارونو یا اسپیټالونو ته راولېږي، ځکه چې اکثر مریضان په لاره کې سا ورکړي یا ورته تکلیف نور هم سیوا شي. او دغه سامان موږ ته سیسوی انټرنیشنل هم راکړو، موږ خپله هم اغېستې دي. ان ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د انتظام مرکزی ادارې هم راکړل او خپل بجټ هم موږ روان مالی کال کې 85% زیات کړی دی. نو اوس موږ که خدای وغواړي نو خپل د صحت نظام ښه کوو. د اټلي دغه غیر سرکاري نړیوال سازمان چې د 2015 راسې پاکستان کې په زلزلو سیلابونو او وبایي حالاتو کې کار کوي، په پاکستان کې د سازمان مشر فرمان احمد خان مشال لیډو ته وایي چې په بیړني حالاتو کې د پاکستان حکومت سره کار کوي.
ابھی حال میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کے کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اوس موږ د خیبر پختونخوا حکومت سره په شریکه د کورونا وایرس په ضد د هغوی مرسته کوو او دې کې زموږ لومړیتوب د خیبر پښتونخوا هغه علاقې دي چې کومې لرې پرتې یا وړې ضلع دي. لکه اوس دې پروجیکټ کې موږ خیبر پښتونخوا حکومت خوښه د نیم میلیون یورو سامان ورکړو او دا به شپږ بیلابیلو ضلعو اسپتالونو کې ورکوو چې پکې اورکزی ضلع هم شامل ده. او موږ تمه لرو چې دې طبي سامان سره به د دغه اسپتالونو توان نور هم سیوا شي. نوموړی وایي چې دغه سامان ورکړو نه علاوه دا صحت عملی اهلکارانو له مرحله وار تربیت هم ورکوي. دا اورکزی قبایلی ضلع مشتملی اسپتال مشر ډاکټر اصغر شاه مشال لیډو ته په دې حق لووي چې دغه جدید او طبي سامان ته دوی ډیره اړتیا لري.
دا اکوپمنت ډیر زیات ضروری دی د هر ڈی ایچ کیو اسپیټل لپاره، خاص کر د ایس یو لپاره، ایچ ڈی یو لپاره او د اپریشن تھیٹر لپاره. خاص کر په کم ځای کې چې اکسیجن سپلای کول وته مشکل دي، هلته اکسیجن کنسنټریټر ډیر زیات ضروری دي. په ڈی ایچ کیو هاسپټل کې کارډیاک مانیټرز د کارډیالوجي وارد لپاره ضروری دي، اپریشن تھیٹر لپاره ضروری دي او د آی سی یو ایچ ڈی یو لپاره دا اکوپمنت ډیر زیات ضروری دي.
تیر مارچ د کرونا وبا صورتحال اعلانې د ورستو د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو او طبي عملی هم په اسپیټالونو کې د مشینری او د حفاظتي سامانونو د نشوالي له وجې احتجاجونه هم کړو. خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې شمیرې تر مخه چې د احتیاطي سازو سامان او مشینری نه کېدو له وجې یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 1300 سیوا د صحت عملی اهلکاران چې پکې خوشا 800 ډاکټران هم شاملو کرونا وبا اغیزمن کړو، چې پکې د دوی په وینا د 1300 سیوا پکې مړ شوي هم وو. دا پامل ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 30000 نه سیوا کسان کرونا وبا اغیزمن کړي، چې خوشا 2300 نه سیوا مړ شوي دي او 15000 نه سیوا واپس روغ شوي دي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې کرونا وبا په زور کې کمی راغلی دی، خو ولې د اولس د بی احتیاطۍ له وجې دا کیسونه واپس زیاتېدی شي. نو باید اولس احتیاط وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس راځو د افغانستان د سولې لپاره په دوحه کې روانو خبرو ته. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شي. پرون د دواړو لورو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرز العملونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا د بارنو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلی دی چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیونی شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرز العملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبه سرابي ازادۍ راډیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبه په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنم که ما مجلس داشته باشیم، ما گرچه که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده، فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم موک چمتویو، خو مقابل نوری خیر رخصتی وکری، زکه ده غوی کورونه دلتا پا قطر کی دی، ده شمه پرز با یقینان غنده وی، ده تماس گروب با بیا هم سرو گوری او پر پات مسائلو با خبری وکری.
باقی من ده صحبت خواد کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پرون د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران د غسم لاتړ ماموریت د کمانډان جنرال سکاټ میلر په ملتیا د افغانستان لغمان ولایت ته ورغلی وو. هغوی د لغمان ولایت له ملکی او نظامی مسؤلینو سره په ناستو کې د مرکز او ولسوالیو د امنیتی وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړې. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د غسم لاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلری ملتیا کوله د سپتمبر په 18مه نیټه لغمان ولایت ته ورغلی ول. اول ته یې له ملکی او نظامی مسؤلینو سره په ناستو کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړي. د لغمان والی رحمت الله یارمل راغلی پلاوی ته د دې ولایت په ملکی او امنیتي وضعیت معلومات شریک کړل. په دې موقع د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال اسد الله خالد رسنیو ته وویل
نن هم منظور دی لغمان دی امنیتی وزی ارزونه او هغه اقدامات چې باید وسی او د صلح په تړاو د آینده پروګرامو او پلانو په تړاو لوالی صاحب معاون صاحب او ولایتي شورا او لواء قومندان صاحب امنی قومندان رئیس دی امنیت سره د هغوی د مشکلاتو لیدنه او لاغوی سره د مسایل شریکول. موږ خپل تدابیر هم
لرو او ان شاء الله هیڅ ځای په افغانستان کې نه دی سقوط په حالت کې نه به سقوط کړي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته وویل د لغمان د خلکو په غوښتنې د پولیسو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستي چې ډیر ژر به نوې حوزې هم جوړي او فعالیت پیل کړي.
ان شاء الله ډیر ژر به هغه د حوزو ادم چې کړی و هغه نوې تشکیل چې جوړیږي د ښار د لا امنیت خوالي لپاره په هغه خبرې وکړي او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړي چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړي په دې په حق له پولیسو څخه امکانات او څه تیاریانې دي په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونه وشوي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاٹ میلر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې لنګدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه قوي ځواک یاد کړ او زیاته یې کړه چې کولای شي د خپلې خاورې او ولس ساتنه وکړي چې نړیواله ټولنه ورسره په دې برخه کې همکار ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغانستان او د نړیوالو چارو په بارنیټ روبن په امریکایي مجله کې د طالبانو او ایران د اړیکو لوړې ژورې څېړلې دي. دی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن وو نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب وو چې ان په 1990 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان پیدا شو، خو اوس لسو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنیټ روبن په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلې بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول، نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویل یې چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قوماندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2020 زیږیز کال د فبروري پر 29 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، نو ایران یې غندنه وکړه. د روبین په خبره په 1990 زیږیز کال کې چې طالب پلو یو پاکستاني وسلوالو په مزار شریف کې د نه ډیپلوماټانو او یو خبريال په ګډون یو لس ایرانی وګړي ووژل، نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاغی ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستې و. روبن وای په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه، نو تهران ورسره لواکه د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعال ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبین وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، نو ایرانی مشرانو څو ځلې بیل ثبوت تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د ده په خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک پخوانی مشر قاسم سلیمانی خپله د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره په پنجشیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سږ کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبین وای هغه محل منزلار محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې بریښېدا چې د تهران او واشنگتن اړیکی پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش چې په خپله وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل، نو دې تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسې دی شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبین لیکي همدا لامل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکي ځواک میلمانه ول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. روبین وایي داسې ښکاري چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بالاخره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغی او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. دا زیاتوي دا هر څه ښیي چې د طالبانو په اړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلی دی.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردوونکو سورزو خوسته چرته چې د سولې په نوم باندې یو بانډار او مشاعره شوی دا زموږ همکار نجیب الله الوخیل هم د مشاعرې لورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې دی.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستو شاعرانو د سولې صورت په نوم غزلي زبرنامه کې د خپل شعرونو او بیتونو لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د خکیر لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست والی محمد صدیق پتمن وویل
سولې زموږ ستراتیژي ده نه تاکتیک. خو موږ سولې د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو دپاره.
مشر لیکوال او شاعر نواب میرزی هم په دې غزل زما خام کې خبري وکړي. وی ویل
موږ سوله غواړو، عزت مله سوله غواړو، ښه سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزت من وي، سیال ولري. موږ داسې سوله غواړو چې په کور کې نه افغان هم سوله لمس کی، چراش یا افغان هم لمس کی.
د لانډو وینا وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شو چې شاعرانو په کې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
تورا ټوپکا لتا مې کرکا، خدای دې نوم ورکا پټول اسمکا، لتا ویریږي زما مورکا، چې غږ دې واوري پرېږ دې غړکا، ستا سمانه ده لکبر ډکا، ستا ګولې کلک سینا نازکا، بلا چاره دې لمان اورکا، پتا باخلم نور تنا زکا.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوري ارمان د شیر په شبه داسې وړاندې کړ.
زچرات ریګم نو پرکت په هندارې کا، خی کل کل لیونی لیونی چاره کا، خدای د کابل جنگونه ورک کا، من راولا خدای د کابل جنکی بیرته هوادارې کا، او دغه سه پښتونه چې له جنگه قراره غنا داسې خې ځان ته چواده کوي ورندارې کا.
په خوست کې پجروشي غزل از ماخام کې یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولستل چې حاضرینو بدرګه کړل. درویش متنوال خپل دا شعر ترنم ک
تکس بن صلح و یو جن و یو پد ارمان هم د وطن زما، خوګ لکای مان هم د وطن زما.
د د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په سیمه کې د پښتو موسیقي او ادب استادان وایي چې موسیقي د ټولنې د رغولو او امن پر راوستلو کې یو مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د دې کار لپاره په سر پوره آواز، د ښه شعر انتخاب او د موسیقي غوره ترتیب ضروري شیان دي. په دغه موضوع د سراج ظهیر راپور و.
مونگ نغمه ده محبت، مونگ بغمه ده گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مونشان، امن امن زمون شان، امن امن مونشان.
مونگ نغمه ده محبت، مونگ بغمه ده گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مونشان.
ده موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری ده موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي، خو چې دا په سم توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقی د څه شي، چې موسیقی مونږ له چانته د موسیقی په غلوباب باندې پوه شو کنه، نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي، نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زړونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو. دلګر زړونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو.
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوی، هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دوه سيزونه چې کوم دي نه لازم دي، یو د شاعرۍ انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت
پختو د سنگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر هم پدی اړه مشال ریڈیو ته وی
شاعری پراوستو کې بیا دې لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي، نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې، د موسیقۍ په اورېدلو باندې، هغه باندې ځان پوهېږي او هغه ته لاس هم رسي. نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کوم وایر لیکل شوې یا ویل شوې شاعري ده، او هغه په میوزیک راشي، سندرغاړي ووایي، د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر وستو کې. زه غنم چې بل دومره مهمه آله به شاید نن سره ډېره کمه.
سکون غورو دار غم په بیابان.
د ای آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان، امن امن مو نشان، امن امن زمون شان، امن امن مو نشان.
مشال رادیو لتا سو سره ده، په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.